مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نی به بجدا خبرونه کې ز ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هر کله وای په خبرونه کې له شمالي وزیرستانه به کور کړ شو کسانو د بیرته د ستنیدو د حکومتي پریکړه د کډوالو د ستونزو په خبر کې د استادانو د غوښتنو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د افغان ملي فوج د صلاحیت او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو پونیس پروګرام تاندې هلي هم په روانه غړی کې اوریدل شي خلومړي له ملیحه امیرزاده نن خبرونه اورو
السلام علیکم تټول اول له خبرونو سټکی پاکستان وایي د قبایلی سیمو د بې کوره شو خلکو واپس کورونو ته د تللو سلسله د فروری د 15 نیټې نه شروع کیږي افغان ولسمشر په اشکاباد کې د خپل ترکمانی هم منصب سره لیدلی دی او د یوکرین صدر پر استور لګولی چې دغه هیواد ته پوځیان استولی دي تفصیل دا پاکستان د ریاستی چارو او سرحداتو وفاقي وزیر وای د قبایلی سیمو نه به کورشوی خلکو خپل کورونو ته د ستنیدلو سلسله به د راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي عبد القادر بلوچ پرو نو وخت په اسلام آباد کې وی خبري هونډه ته ویل دا کډوال چې شمیرې خو او شاد 2 میلیونه ته رسیدلې ده د ستنیدلو او بهاله عمل به په یو کال کې مکمل شي او په دې به 100 ارب روپې لګښت کیږي چې پکې د متاثرینو سره مالی مرستې هم شامل دي نو موري په دغه موقعه ویل چې یوې خواته په شمالي وزیرستان کې ضرب عصب نومي عملیات جاری دي نو بلې خواته به د هیواد په خارونو او نورو برخو کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کیږي عبدالقادر بلوچ پر رسنو ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ خلاف د انتظامی او پولیسو مرسته وکړي د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې د روان کال د دسمبر د 1.5 نیټې نه پس په د افغان کډوالو خپل هیواد ته با عزته واپسي یقیني کړي د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیې سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی دی پرون په پیښور کې د ټولې صوبې د سکولونو استادانو بیلابیلو اتحادیو په ګډه یو غونډه وکړه په دغه موقع د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشنګون پارلماني مشر سردار حسین بابک هم د حکومت په دغه فیصلې نیوکې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پریکړه دې واپس واخلي د تعلیم موجوده صوبائی وزیر عاطف خان هم په دغه غونډه کې برخه واخیستله وی ویل چې حکومت به هیڅکله د سکولونو د حفاظت ذمهواري په استادانو نه اچوي د یادونې وړ ده چې د پیښور پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی یوې خبري غونډې کې ویلي وو چې استادان دې د ځان او ماشومانو د حفاظت لپاره سکولونو ته وسله راوړي د پاکستان د سند اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف د څلورو غړو استفاګانې تیره ورځ منظوري کړې دي سپیکر آغا سراج دورانی تیره ورځ ویل چې د کراچۍ هغه څلور حلقې چې د تحریک انصاف ممبران سید حفیظ الدین خرم شیرزمان سمر علی خان او ډاکټر سیما په سند اسمبلی کې تر بریالي شو په دې کې د بیا ټاکنو لپاره خط استولې دي دغه په خبره ډېر ورته انتظار وکړ خو دوی واپس رانغلل نن سکه استفاګانې منظوري کړې په سند صوبه کې تحریک انصاف څلور څوکۍ لري دغو کارکنانو په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د احتجاج په توګه څو میاشتې مخکې د استفاګانې جمع کړې وې افغان ولسمشر پرون په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره ملاقات وکړ پرون د افغانستان د ولسمشریز دفتر رارګ نخپره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی د قربانګلی بردی محمدوف سره د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیس د منصوبې په اړه خبرې وکړې دا راځي د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ ریل ګاډۍ د پټرې تیرېدو په پروژه چې بل لور ته بدله ترکمنستان نه آذربایجان او جورجیا ته رسیږي هم خبرې وکړې ولسمشر اشرف غنی ویل دی غواړي چې د ترکمنستان ګیس او بجلی د افغانستان له لارې چین ته هم ورسول شي د ترکمنستان ولسمشر محمدوف بیا هیله څرګنده کړه چې روان کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت دوه برابر شي په 2014 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګري تر 1 ارب ډالر زیاته شوه خبرونه له مشال ریډیو نوره د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحادیې ته اپیل کړی چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د ورسره لا نورې مرستې وکړي او دا چې تر دې دمه ورسره د څومره مرستو ژمنه شوې هغه کافي نه دي. العبادی پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ ته ویلي چې د عراقي ځواکونو په تربیت کې توندي او د ژمنې مطابق د وسلو رسولو ضرورت لري. نوموړي ویلي دې لړکې د ډېر څه کولو خبرې شوې خو په حقیقت کې ډېرې کمې عملي شوې دي. العبادی یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې په عراق بارني ځواکونه نه غواړي خو بارنو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي ویل هیواد یې د 13 اگست میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف ترسره شوي شاوخوا 1000 هوایي بریدونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد منندوی دي او دا چې دغه هوایي بریدونه ډېر زیات موثر وو. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای یوکرین او روس په هغه طریقه سلاشي وي چې پکې بدواړه هیوادونه د یوکرین د مشرقي برخې نه درنه وسله وباسي. فرانک والټر سټاین مایر ویلي دواړه خواوې درنه وسله د تیر کال د منسک له لوزمنامې تر مخه مقرر کړل شوې کرښې نه 45 کیلومتره شاته په ایستلو باندې سلا شوې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون د برلین د خبرو اترو نه پس کړي. دا خبرې چې 4 غنټې جاري وي پکې د روس، یوکرین، فرانس او جرمني د خارجه چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. سټاین مایر ویلي دا ګام د یوکرین په مشرقي برخه کې د امن لوزنامې په لور پرمختګ دی خو کومه لویه کامیابي نه ده. بلخوا د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو پر استور لګولی چې د یوکرین خاورې ته یې څه باندې 9000 پوځیان استولي. پرون د سویټزرلینډ په ډیوس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې روسیې د منس امن لوزنامې تر مخه خپلې ذمهواري په فوري توګه عملي کړي.
یوکرین دا مهال د یرغل سره مخ دی چې پکې نه یوازې د دې هیواد نه کرایمیا سیمه جدا کړې شوه بلکې د یوکرین 90% خاوره یعنی لوهانسک او دونسک خاورونه هم قبضه کړې شوې دي او د روس په لوه بیلتون غوښتونکو دغه تیری ډېر زوبروونکی دی.
د یوکرین په مشرقي برخه کې د میاشتو راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي د یوکرین د امنیتي ځواکونو سره په جنګ اخته دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرنسی بای او د موسم حل ته چې سره ظاهر یې درته وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.11 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.35 روپۍ او 10 پیسې او په 1.35 روپۍ 50 دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 6.55 روپۍ او په 6.80 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 8.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور کې د نری باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي خو د باران امکان نشته. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 8، په بنو کې 6 او په کوټه کې به -1 ډیګري سینټیګریډ وي.
قدم راودن کو خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې مليحه امیر زاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان حکومت وایي چې له شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوو کسانو واپسۍ عمل به د فروری میاشت نه شروع شي. د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نوې حکومتي کمیټې به څه نتیجې را برسېره کړي.
دا توجه چې اوسی نو بیا خو به پار مخ ته ځي. اوس فعلا په توجه ښکاري خو توجه به کله پورې وي؟ دا اوس موږ ته خبره واضح نه ده.
افغان ملي فوج د وسلوالو او بهرنیو پیرو د مخنیوي او د هغوی د مقابلې صلاحیت لري او کنه؟
متاسفانه د نسالم او د نه رهبری څوک باعث همدغه شی څوک چې دوی ونهڅه کولی چې هغه حکومتونه د افغانستان خلکو ته عملي ورښودلي وه او په کوفتیو ته کینولي وه.
اونیس پروګرام ته اندېښنې کې به د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي انیسه طاهر خیری خبرې واورئ.
زه سیاست کې بیا خپل ستاسو مصروفیات دي، هغه داسې فل ټایم نه شم کولی خو لا سره ما ځان انټچ کړی دی. اوس هم اسلامآباد های کورټ کې زما
دا او نور رپورټونه تر خبرو له مشال رادیو سره سره.
قدمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د ریاستي ایچ آر او سرحدونو وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی چې د قبایلی سیمونو د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنیدلو عمل به د راتلونکو میاشتې د 15 منیټې نه شروع شي. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې په ارزي توګه بې کوره شوي خلکو د واپسۍ لړۍ بعد راتلونکي میاشتې د نیمایي نه شروع شي او د دوی د واپسۍ عمل به په یو کال کې مکمل کړی شي. د شروع په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا کې عبدالقادر بلوچ وویل چې د 40 لکه بې کوره شوي خلکو واپسۍ او بحالۍ لپاره حکومت ته د 10 اربو روپو ضرورت دی. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان فوج او خیبر پختونخوا گورنر به ډېر زر په باضابطه توګه د متاثرینو د واپسۍ شیڈیول جاری کړی خو چې کوم سیمو کې آپریشن مکمل کړی شوی وي نو ډومبه به د هغه ځای متاثرین خپل سیمو ته لیږل شي. مشال ریډیو چکلا د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین واپس خپل سیمو ته لیږل لپاره یې ورلس تیاریاں کړی دي. نو نو موړې وایي محمد نذیر زیات کړه چې د شمالي وزیرستان هغه متاثرین چې تر اوسه د رجسٹریشن نه پاتې دي نو زمونږ پوره کوشش دی چې د واپسۍ نه وړاندې رجسٹریشن مکمل کړو چې دوی هم د امدادي پیکج نه فائدہ ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تدمر نودل کو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غوږ په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د وسلوالو خلاف د فوجي عملیاتو له وجه د شمالي وزیرستان نه شاوخوا 10 لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د بنو کډوالو په کیمپونو کې میشتي. دوی وایي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، په خاص توګه د راشن تقسیمولو مرکزونه کم دي چې په خاص ورځو پرانستل کیږي، نو د ورځو انتظار روستو ورته اکثره د راشن ملاویږي خو په دې کې هم د دې راشن ترلاسه کولو کې هم بریالي کیږي نه. بلخوا چارواکي وایي چې دوی د کډوالو د مشکلاتو د ختمولو لپاره هڅې کوي. په دې اړه نور تفصیل له بنونه د مشال لړۍ خبريال عمر دراز وزیر راکبي.
د شمالي وزیرستانه بې کوره شوي کډوال وایي د راشن اخیستو لپاره په سخته یخنی کې هم شپې ورځې تیروي، خو د زیاتې ګڼې ګوڼې او راشن سنټرو کمی له وجې دوی نشي کولی چې خپلې مرستې په اسانه واخلي. دوی وایي په میاشت کې یو ځل راشن په مخصوصو ورځو کې ورکولی شي چې د هغې وروسته ډیری کډوال پاتې شي، ځکه په سنټرو باندې شپه ورځ قطارونه ولاړ وي. بنو کې د راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ یو سپین ګیری وایي دوه ورځې یې تیرې کړې او اوس هم په انتظار دی. محمد علی وای دراشان اخستو سرا ور باندې لخت هم ور ولی شي
بد به ورځ په انتظار تیریږي په داشه ګډون هشت په داشه مزدور خلک هشت د هغه باوجود پولیس چې کیما دو په میش پسې د زناور غند لوړ روغلی ډباوی مو د دښینه تزی کو چې بد به شپې وي مزدور خلک په کونټی شوی ییږي او چاته د ګنډې تکلیف وي چاته د ملې تکلیف وي چې کیما د سکتہ پرشن ولوي. مهرباني دا وشي د ډی پی زولا چې میشته دا زینا ډیر کو کا زینا نشي ډرا ولای به د میش 30 30 40 40 کسونه نابوسی په منټ منټ نت خروپی چې کیما دو اس ټیم د میش نه ضایع کو.
دراشن سنټر مخ تا په انتظار کې ولاړ یو بل سپینګیره میر صاحب خان وای سومره راشن کې اخلي دومره ورنه پر خرچه وشي.
میر واره سنت شپات تیرا کی چکل شپات تیرا شي گایستا مشتا بیا مکان شملاو زو حکومت تا دا درخواست کو چې د زاینا ډېر شي د رسنه ورکوله نه د حکومت د ډپټي ولا خلک کمیشتا لر لر نه خال کرسي په خپل مې 15000 روپے کریار لگاولې دو 15000 رسنه نه دو دا وړ وړ کی دا سپینډری اغه وال ټیکل نه د پولیس ولا ګرام دی ویل شو دغه تا ورسېږي نه بیا سپینډری ګرام دی چې ټوله شپه تیرا کو
کلامو چې په دې اړه ډومیل رشن سنټر کې موجود دا هلال احمر میډیا اینڈ کمیونیکیشن آفیسر محمد انور نو پوختل سوکچې پر کډوالو مرستې ویشي نو دو یوې خلکو سره یروي چې د راشن نه به پاتې شي نو ډېره ګڼه جوړه شي خو راشن ختمی گینا او هر یو کس ته به رسوي
چې کله خل داسې په تکلیف روشي پاشه خو لیا ډېرې مسلې وي د انتظار خبره د مخ پل چې کوم یو ریکوست تا چې کسه راشن دې میږ چې څوره دای دی اول رز نه کا شری شي د اخره پرې دا ختم کیږي نه هر سړی ته ان شاء الله خپل حصہ چې څوره دو هغه وراسي بیا چې کله خل ډیر والا روشي بیا لازمی خبره د پکاتوري نشه دغه زور سره کوي امو اخل کې ته ریکوست وی چې چا تا راشن ور ختم شوای نه دای کم اس کم اغه لږ اخیری ورځې ته شای پرېږدې چې څو پرې میش دا نوی پیرا کړی راشن میش نشي بند کاولای ریمیش تو سوده مارکه د جرګي خال کی سره پویا ولای شي چې په خپل داس لاس پینځلا سه کاسه کمیټي جوړاوي چې کله هند اس کا توري نه جوړیږي بیا میش سره امداد کو
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو پرځې د فوزی عملیاتو نه قریبا لس لک خلک کډا شوی چې زیاتره د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته دي په دغو کې زیاتره کډوال د کرایې په کورونو او خیمو کې ژوند تیروي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
کدمن اردو کو د خبر پختونخوا د سرکاري اسکولونو استادان وای د دوی کار د اسکولونو حفاظت نه بلکې ماشومانو ته سبق خودل دي په کار د چې صوبای حکومت د اسکولونو د حفاظت کار د امنیتی ادارو نه واخلي په دې لړکی پرون په پیښور کې د استادانو یو غونډه شوې چې پکې د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان ویلي دوی استادان پابند کړی نه دي چې ګنی خامخا به سکول ته وسلی وړي په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
د لړکې د چاشمبه په ورځ په خبر کې یو غټه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د استادانو تنظیمونو استادو نه علاوه د تعلیم پخوانی او موجوده وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړلو په دې موقع د استادانو تنظیم د پیښور ضلع صدر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې د استادانو کار صرف او صرف بچو ته سبق خودل دي نه چې د سکول ساتنه کول یا امنیت ټینګول او دوی دغه خپل کار ته پرېښودي شي
کوم وو خبره چې د حکومت طرف د وسلې په حواله باندې روانه ده موږ سره بالکل اگری نیو زکه چمنګ و چمنګ د سکول نتاړي نه جوړل غواړو او استادان سره وسله روړي یا ټوپک روړي نو امنګا ماشوم لکم تاثیر ورکو کم ماحول ورکو ولا موږ له پکادار چې سکول د سکیورټي کار چګم دی هغه د کم د سکیورټي اداري دي هغه د لپاره مختص په کار شګه دا فرض ادا کی استاد کار دی صرف ماشوم ته پړی او هغه پړی ته موږ پری دی موږ د پولیو نه د مردوم شماره نه د دې ډیوټر نه آزاد کی نو موږ د بیا د تعلیمي معیار ته پوس دیو کړی چیرې اوس استاد کار کوي کنه کوي
هونډتا ونه کوم کی په خوانی د تعلیم وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د وهمي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د حکومت په دغه پریکړه نیوکه وکړه او حکومت ته غوښتنه وکړه چې سکول ته د استادانو لخوا د وسلې رړلو فیصله دې واپس واخلي ولیدغه پروگرام کې برخه خستون کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خیبر پښتونخوا کې تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان استادانو ته باور ورکړو چې تعلیم محکمې نو وړاندې داسې هدایت کړې دي او نو په راتلونکي کې وکړي
دا بالکل یو کلیر میسج دی چې د استاد کار سبق خول دي داغه کار ټوپک تماچه نه ده سکیورټي به هغه حکومت پرووایډ کوي او موږ باغی تاسو ګیدارانو ته اصلاح پرووایډ کوو پرایویټ سکولونو ته موږ چې خپل کم څوک ګیداران دي کاږي ته پرمټه جتي هغه ته لایسنس جتي هغه مو ته موږ پرووایډ کوو موږ داسې انسټرکشن نه دی شو کړی چې استادان دې سکولونو ته ټوپک تماچه روړي چونکی زموږ معاشره کې خلک ځان سره په خپل مرزه باندې څوک رولي نو هغه ځان له خبره خو د حکومت د طرف هیڅ داسې انسټرکشن نه دی شو چې استاد به خامخا سکول ته ځان سره ټوپک تماچه روړي
د پام وړ دا چې تیر کال په شپاړسم دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو برید وروسته د سکولونو د امنیت لپاره اوچت کړل شوی ګامونو په ترڅ کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د سرکاري سکولونو استادان دي د خپل ځان او د سکول د امنیت لپاره سکولونو ته وسله راوړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدمان اردن کو همدی موجود تھا ورته یو بل رپورٹ هم لرو د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر د شپاړسم دسمبر تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګری د مخنیوي لپاره په ملکی کچه یو شمیر ګامونه پورته کړي چې د نورو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په غرض د یوې کمیټې جوړول هم پکې شامل دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې دا کمیټې به څومره موثره وي دا په دې رپورټ کې ورخو دی. د مې وروسته د پاکستان پارلیمان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر سفارشات وړاندې کړي وو، خو حکومت یو ځل بیا په دې لړ کې یو کمیټې جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري د خیبر پختونخوا گورنر کوي. د قبایلي سیمو د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی دریز لري چې په تاریخي تناظر کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې څه خاص نتیجې نه دي ورکړي.
چې کله د دوی سفارشات چې دوی واضح توګه موږ مخې ته راشي، نو بیا به موږ د دې باره کې خبره کول شو چې دا اوس کار کېدای شي نشې کېدای، کله پورې به وشي. خدا دې چې ما په خیال باندې په دې حالاتو کې چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات روان دي او هلته کې امنیت ښه نه دی او ډېر خلک بې کوره شوي هم دي، نو داسې امید کول چې دغه اصلاحات به زر مخې ته راشي یا به عملي شي دا به زما په خیال باندې د وخت نه مخکې خبره وي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې باجوړ پخوانی غړی اخونزاده چټان چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو پخوانی کمیټې غړی هم دی وایي چې د پېښور خونړۍ برید وروسته د هر یو حکومتي ګام ملاتړ کوي، خو د دې اقداماتو د لارې د مسلې حل ممکن نه دی. دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې په اړه ویل
حکومت واقعي دا مسله ختمول غواړي په دې کې ډېر غټ کار دی، په دې کې دنیا د مرستې په سر برابرای کې ریسایټ چیف جسټس یو کمیټې جوړ شوې ده. هغه سفارشات پراته دي په دې کې د فاروق کشمیر په سر برابرای کې یو کمیټې جوړ شوې وه. دا هغه سفارشات دي په دې کې د یو سو پارکو یو کمیټې دا هغه کې د مسلم لیگ هم عام نمائندګی دا هغه یو یو لس پوینټ ایجنډا باندې کې کې صاحب په پارتا کې راځي نو د اصلاحاتو یو کلیش هغه مخه ته پراته
اخونزاده چټان زیاته کړه چې قبایلی سیمو لپاره اصلي کمیټې د یولسو ګوندونو کمیټې ده، ځکه چې دغه کمیټې د دریو کالو خواري وروسته سفارشات وړاندې کړي وو. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په دې کمیټې کې شامل غړو سره مو د رابطې کوشش وکړو، خو د دوی سره رابطه ونه شوه. خو کارپور رحیم الله یوسفزی وای چې قبایلی سیمې له شپېتو کالو راهیسې د احساس محرومۍ ښکار دي، نو باید حکومتي توجه دوامدار وي.
دا توجه چې وشي نو بیا خو به پار مخ ته ځي، اوس فعلاً په توجه ښکاري. دا معلومیږي چې دا حکومت او دا فوج ټول غواړي چې هلته کې اصلاحات راولي یا هلته کې د خلکو ستونزې حل کړي، خو توجه به کله پورې وي دا اوس موږ ته خبره واضحه نه ده. او دا ده چې ما به خیال باندې تر څو پورې چې امنیت نه وي، تر څو پورې چې سیاسي توجه نه وي، تر څو پورې چې دې یو قسم نه اتفاق رایې نه وي،
کارپوهان دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د دغه سیمو مشران هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي او په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
کدمن اردوونکو د باجوړ ایجنسی او د کونړ ولایت سیمو اوسیدونکو ترمنځ یو جرګه دوه میاشتې وړاندې شوې وه چې پکې ویل شوي وو دا جرګه به د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو زور راوړي چې د پولې لارې دي د مړي ژوندي او د روزګارونو لپاره پرانیزي. خو د پېښور د سکول اتر برید او د کونړ د فوجي عملیاتو له وجې د جرګې دویمه ناسته نه ده شوې. نور تفصیل له سیمې نه د مشال اړوي خبریال شاه نواز ترک زیرا کوي.
لګو زیات دوه میاشتې وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو او د کونړ د اوسیدونکو ترمنځ د مړي ژوندۍ او د تګ راتګ لپاره یو جرګه شوې وه چې پکې مقرره شوې وه چې د جرګې دویم ناستې به په کونړ کې کیږي، خو همدغه جرګې لا هم خپل دویم ناستې نه دی مقرر کړې. اولنۍ جرګه د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو په برخه لوزو کې د ملک شاه ولي خان په حجره کې شوې وه. نو د ملک شاه ولي خان سره به خبرې وکړې.
دلته د پېښور واقعیت سکول ده، نو دا هغه وجه ده حالات لګ په شابه باندې برتل رال خلکو روان دي، خلک کوشش کوي الله را کلاو شي دا ډیره زیاته اهم لار ده خاص کر زمونږ د معمون قوم دپاره ټول خلک پکې دلچسپي لري حکومتي خلک دی او سول خلک دی چې دا الله را کلاو شي او خلک الیزلې کوي دا یو داسې شی دی دا به خامخا کلاویږي.
له دې وروسته مو د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخواني غړي اخوندزاده چټان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی لا هم په قلاره نه دي ناست او کوشش کوي چې د جرګې تګ راتک بیا شروع کړي.
زمونږ د جرګو په خپل منځ کې کومه چې زمونږ روري ده د بارډر نه اخوا کوم سنارجې پروت دی کوم معمون پروت دی کوم چې ډېر خوا پروت دی مونږ به په خپلو کې سره کینو ځکه چې نقصان کوي مونږ ته دی بچي زمونږ مري سکولونه زمونږ ورانېږي اقتصاد زمونږ تباه شو بېروزګاري زمونږ ده بدحالي زمونږ ده نو مونږ خو په قلار باندې نشو کېناستی.
بیا مې د یو ځای خبریال سلیم خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د سیمې ولس په یاد جرګې ډېر خوشاله او دا ساتوم خوښوي چې دغه جرګه یو وار بیا شروع شي.
د افغانستان نه کوم لرګې راځي یا د دې سیټ نه چې کوم سامانونه ځي نو دغه به د باجوړ لپاره بلکې د ټولو خلکو لپاره د ټولو حقې لپاره به ښه وګرځي او مونږ دا خواهش لرو چې یاره دا زر تر زره دوباره به حل شي او دا کوم کاروبار دی کوم دغه چې خلک په روزګار شي او خلک خوشحاله شي.
او اخوندزاده چټان د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه
جرګه تر هغه وخت پورې کامیابېدی نشي تر کوم وخت پورې چې جرګه با اختیار نه وي. مونږ له دې اختیار راکی د افغانستان حکومت تم دا اخوا چې زمونږ کوم رونه دي هغه مشرانو ته دا هغه ملک حکومت اختیار ورکړي او مونږ ته د خپل حکومت اختیار راکی ان شاء الله تعالی چې ګټه وره پیدا به دوه ملکونو ته د دوه ملکونو عوامو ته راشي.
او یاد دی چې د جرګې د اولنۍ ناستي ورستو د پیښور د سکول پیښې او په کونر کې د افغانستان د عسکري ځواکونو لخوا عسکري اپریشن لوجه یا د جرګه یا د جرګې ناستې ځنډولې شوې ده. خو ولې د باجوړ ایجنسۍ ولس بیا هم کوشش کوي چې د کونړ او د باجوړ ترمنځ په پوله تګ راتګ ممکن کړی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
کدامن اوردن کو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولست په خپل تازه وینا کې ویلي دوی افغان ملي امنیتی سرتیری روزلی او د امنیت ټول چارې ورسپارلې دي. دغه په خبره اوس افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد ستاینه وکړي ساتنه وکړي. بخنه غواړم پښتون دا چې آیا رښتیا هم افغان ملي فوج د وسلوالو او بهرنیو تیرو د مخنیوي او د هغوی د مقابلې صلاحیت لري او کنه، په دې برخه کې نیمګړتیاوې شته او کنه. پامیر ساحل دا موضوع د افغانستان د امنیتی او دفاعي چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
د سه شنبه یا نهه پښپا امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولسته د کلنۍ وینا پر مهال ویل دوی په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. د خبره افغان ملي امنیتی ځواکونه اوس دا وړتیا او توان لري چې خپل هیواد امنیت وساتي. آیا واقعا داسې ده؟ په کابل کې د امنیتی او دفاعي چارو پوه نور نواز پیاوړی وایي افغان پوځیان دا مورال لري چې د بهرنیو ګواښونو مخنیوی او د هغوی مقابله وکړي، خو ستونزه دا ده چې افغان ملي امنیتي ځواکونه کافي وسایل نه لري، لکه د افغانستان هوایي ځواک جنگي الوتکې نه لري او ځمکنی ځواک یې له درنې وسلې بې برخې دی.
افغانستان اردو ځینې شیان نه لري، فرضاً هوایي قوه نه لري، ترکي قوه نه لري، زیرپوشه ټانکونه دغه شیان نه لري. هغه درنه وسایل ته د جنگ په برخه کې چې تعرضي شکل لري، د دښمن نه قوي قوي مورچې دي، دبرینې قوي داسې ژور ځایونه، هغه نو په سپکه وسله باندې له منځه نه ځي. دغه درنه وسله چې اردو ته ورسولی شي انشاءالله اردو به په خپلو سرحداتو په ساتنه باندې کامیابه شي. د اوس هم تاسو په جریان کې چې په دګام ولسوالۍ کې زموږ عملیات سر ته ورسېدل، هغه سرحد دې خپل ځای ترلاسه کړل، هغه منطقي اخلاص یې کړل او څه هم وخت تیر شو.
په کابل کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال امر الله امان هم وایي چې افغان ملي ځواکونه وسلې او نور جنگي او غیر جنگي وسایل نه لري. نه ده په خبره په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان مشرتابه په دې کې بریالی نه شو چې له نړیوالو غوښتنه وکړي چې له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
د افغان بچیان ولو په لاس باندې نوې ټکنالوژي ولري ونه لري، دوی د مور وطن قرباني ته حاضر دي، اما انسان دې لپاره نه ده پیدا چې همیشه باید په خپل ارزو کې مرګ ولري، بلکې باید د ښه ژوند ارمان ولري. متاسفانه چې دیارلس کلن حکومت د هغه کردي چې اوس ډاکټر اشرف غني ته پاتې ده، په تاسف سره چې درسته رهبري ونه شوله او هغه نړیوال وعده تعودونه ورته ورکړي وو. متاسفانه د نه سالم او د نه رهبري توپ باعث همدغه شی شو چې دوی ونهشه کولی چې هغه تعودونه د افغانستان خلکو ته عملي ورښودلي وو او په کرسیو ته کینولي وو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولسته په خپله وینا کې دا هم وویل چې بهرنیو ځواکونو افغان ملي امنیتي سرتیري روزلي دي. د امنیتي چارو پوه نور نواز پیاوړی زیاتوي دا رښتیا خبره ده چې افغان پوځیان په ښه ډول روزل شوي دي، خو پخوانی جنرال امر الله امان پر دانګام ولسوالۍ د وسلوالو حملې او د افغان ځواکونو د غبرګون په مثال ورکولو سره وایي د افغانستان ځمکنی حالت داسې دی چې غرونه ځنګلونه او دښتې لري، نو ځکه د سرتیرو د لا نورې روزنې او په تیره بیا د وسلو او نوې ټکنالوژۍ اړتیا ده. کنا اندېښنې موجود دي چې د دانګام په څیر د پیښو تکرار ښایي د افغان ملي اردو د سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې لامل شي. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي رپورټ کې تیر کال په افغانستان کې د ملي پوځ او ملي اردو لپاره یو له تر ټولو خونړیو کلونو بللی و او ویلي ول چې تیر کال په هغه هیواد کې د نامنیو نښتو او تاوتریخوالي په نورو پیښو کې شاوخوا 4000 سرتیري ووژل شول. کدمان ردن کو پامیر ساحل چې د افغان ملی ځواکونو د صلاحیت په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام تاندې هلی هم لرو، خو وخت د ماسپخین یوونی وبجا شوې دي او ملیح امیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده. نو له هغې نه د خبرونو لنډی زور.
دا پاکستان د ریاستی چارو سرحداتو وفاقي وزیر وای د قبایلی سیمو نه بې کوره شو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدلو سلسله به د راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. عبدالقادر بلوچ پرون ناوخته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا کډوال چې شمېره یې خواشا 2 میلیونه ته رسېدلې ده، د ستنېدلو او بحالې عمل به په یو کال کې مکمل شي او په دې به سل ارب روپۍ لګښت راځي. نوموړي وویل چې په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب نومي عملیات جاري دي. د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیې سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی. پرون په پېښور کې د ټولې صوبې د سکولونو استادانو بېلابېلو اتحادیو په ګډه یوه غونډه وکړه. د تعلیم موجوده صوبایي وزیر عاطف خان هم په غونډه کې برخه واخیستله. وی ویل چې حکومت به هیڅکله د سکولونو د حفاظت ذمهواري په استادانو نه اچوي. د پاکستان د سندھ اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف د 4 غړو استعفاګانې تېره ورځ منظوري کړې دي. په سندھ صوبه کې تحریک انصاف 4 څوکۍ لرلې. دغو کارکنانو په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلۍ پر ضد احتجاج په توګه 3 میاشتې مخکې استعفاګانې جمع کړې وې. افغان ولسمشر پرون په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره ملاقات وکړ. پرون د افغانستان د ولسمشر دفتر ارګ نه خبره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی د قربانګلی بردی محمدوف سره د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیس منځوبې په اړه خبرې وکړې. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحادیې ته اپیل کړې چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خلاف د جنگ لپاره د ورسره لا نورې مرستې وکړي او دا چې تر دې دمه ورسره د څومره مرستو ژمنه شوې هغه کافي نه دي. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای یوکرین او روس په هغه طریقه سلا شوي چې پکې بدوانه هیوادونه د یوکرین د مشرقي برخې نه درنه وسله وباسي. او بلخوا د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو پر روس تور لګولی چې د یوکرین خاورې ته څه باندې 9000 پوځیان استولي دي. پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې روس ته د منست امن لوازنامې تر مخه خپلې ذمهوارې په فوري توګه عملي کړي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. کډمنو اردوونکو د اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاړیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د یو څو ورځپاڼو اداري لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وسلوالو لاړخه د آرمی پبلیک سکول حملې غوندې نور امکانات هم د نظره نشي وسل کېدی. د وسلوالو لاړخه د داسې کوششونو منصوبه بندي هم وشوه خو هغه کوششونه ناکامه جوړ کړی شول. ادارې زیاتوي ترهګرۍ مخنیوي لپاره پارلمان 21 آئینی ترمیم او آرمی 1 ترمیم منظور کړو. دې ته یو حده پورې د اتفاقي رای علامت ویل کېدی شي خو دا کافي نه ده. ادارې لیکي کام ته چې د خپلې بقا او سلامتۍ د کم جنگ مخه ده، نو په هغه کې سات په سات دلیانه پیدا کیږي او نوې نوې چیلنجونه مخې ته راځي. نو په کار ده چې د لپاره سیاسي، سماجی او مذهبي ګوندونو سره غونکام متحد وي. ادارې په وینا په ملک کې د سکیورټي په لړ کې اقدامات اوجت کړی شوی دي او هیله په کار ده چې د اقداماتو په نتیجه کې به ملک دشمنه عناصر او منصوبې ناکامه جوړول کیږي. ادارې وایي د وخت تقاضا ده چې څنګه د قومي اکشن پلان د منظوري او تیاری په وخت ټول سیاسي ګوندونه متحد وو، نو چې داسې مخکې هم دوی متحد ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي وسوال عناصر صرف خیبر پختونخوا پورې محدود نه دي، بلکې کراچۍ، لاهور او کوئټه سره د ملک نور برخو کې هم دي. نو د داسې خطراتو مخنیوي لپاره د اولسي دفاع تنظیمونو، سکاوټس او د محلي پسته کمیټیانې فعال جوړولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي آرمی پبلک سکول د شهیدانو فورم د خیبر پختونخوا حکومت نه د سانحې د تحقیقاتو مطالبه کړې ده او حکومت دوی ته په 2 هفتو کې رپورټ مخته د راوړو باور ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم او وزیر اعلی نه سوال دا دی چې د شهیدانو وژونکو ته به کله سزا ورکړی کیږي. ادارې لیکي تر اوسه پورې داسې یو تحقیقاتي کمیټې غړو معلومات نشته چې د غینه توقع کړی شي او کومه کمیټې چې جوړه شوې ده نو د غیر رپورټ سروې خپل ستیرېدو باوجود هم مخته را نغلو. ادارې سیاست وي دا معامله به حساسه وي خو داسې سره ضریب وي چې خلکو ته د هغې د بچو د قاتلانو معلومات ونه شي. اداره مخ کلي کې پکار خو دا ده چې د پېښور په سانحه کې ککړ وسلوالو ته عبرتناک سزا ورکړی شي، خو دلته د ټکو حد پورې د عبرت د نښې جوړولو خبرې کېږي نه چې په هغې عمل وشي. اداره وایي د خوږ شوي زړونو تسلي به هله کېږي چې کله د پېښور د سانحې منصوبه کوونکو او د هغې کردارونو ته د ولس مخکې پانسي ورکړی شي. اداره اخیره کلي کې هیله پکار ده چې ډېر ژر به د پېښور د سانحې حقایق مخې ته راشي او وسلوالو سره به حساب برابر کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمره اوردونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. له پاکستانه خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د امریکا کانګرس ته د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما د وینا، او امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لخوا د یو جلا امنیتي ځواک جوړولو د هڅو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو غټي برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خبره راغستل شوې چې دغه هیواد کانګرس ته په کلنی ځابینا کې وویل، موږ د پېښور له ښوونځي د پارس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره چې د ترهګرۍ پېښو ښکار شوي کلک ولاړ یو. اوباما کانګرس ته دا خبرې تر هغې څو ورځې وروسته وکړې چې وسلوالو د فرانسې په پلازمینه پارس کې 18 کسان ووژل. نوموړي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو لپاره له کانګرس څخه د لا زیات ځواک غوښتنه وکړه، هوډ ښکاره کړ چې د وسلوالو د پنخه کولو د هغوی د شبکو د له منځه وړلو د خپلې ادارې پالیسۍ ته به دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر بشري ارزښتونو ته د درناوي خبره هم وکړه. وی ویل همدغه لامل دی چې موږ د خلکو د رایې د اظهار د ازادۍ، د سیاسي قیدیانو، ښځو او لږکیو د حقونو دفاع کوونکي یو. د لیکنې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره اونۍ د فرانسې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ښولو لپاره پاریس ته ولاړ. کیری چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سفارتي هڅو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوباوه، د پاریس پیښه په کلکه وغندله. بلخوا د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په یوه لیکنه کې د افغان او بهرنیو چارواکو له خولې لیکل شوی، د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هغه هڅې چې غواړي د هیواد د شمالي برخو په امنیتي مواردو کې ځانګړی نفوذ ولري ښایي د افغانانو نازک اتحاد له خطر سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د دوستم د ویان بشیر احمد فرهمن خبره راغستل شوې چې ویلي دي مرستیال ولسمشر د افغانستان د دفاع وزارت غواړي چې د شاوخوا 20,000 کسانو د یو ځواک جوړولو په کار کې مالي مرسته ورسره وکړي. د فرهمن په خبره د افغانستان مرستیال ولسمشر غواړي د غسرتيري یوازې په شمال کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې هم پر دندو وګماري. یو غربي ډیپلوماټ له وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په خبرو کې پوښتنه کړې چې د افغانستان مرستیال ولسمشر واقعي هم دغه سی کول غواړي، نو بیا د یوې اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د مالي لګښتونو پوره کولو تر شا دلیل څه؟ په لیکنه کې بیا د بلخ د والی عطا محمد نور د ویان منیر فرهاد په حواله ویل شوی چې د افغانستان د شمال د امنیت لپاره یوازې او یوازې افغان امنیتي ځواکونه کفایت کوي، او دا چې دوی دغه مسولیت د کوم بل ځواک په لاس کې ورکولو ته تیار نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمن اوریدونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د یمن هوتی وسلوالې ډلې د تاریخ او د دغې ډلې د مبارزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي که څه هم هوتی ډلې د ایران د مرستو تورونه رد کړي، خو په سیمه کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی دغه هیواد نور غیر مستحکم کولی شي. د مقالې نورې برخې د یو دمې رستورو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په یمن کې د هوتی وسلوالې ډلې په اړه په یوه مقاله کې وایي چې د یمن په شمال مغرب کې د غټله له حکومت سره له 2004 کال راهیسې په جګړه کې بوخت ده. په هغه موده کې د ولسمشر علي عبدالله صالح واکمنی وه او یمن له امریکا سره ملګری هیواد وو. ورځپاڼه وایي که څه هم په یمن کې سنیان په اکثریت کې دي، خو هوتی یاغي ډلو کې شیاګان شامل دي. په عراق د امریکا د برید وروسته د دغه ډلې مشر حسین الهوتی د ولسمشر صالح پر ضد بغاوت شروع کړو. حسین الهوتی په 2004 کال کې وژل شو، خو د دې وروسته د دې ډلې پلویانو د هیواد په شمالي سیمو صدا کې جګړې ته دوام ورکړو. د اوږدې جګړې وروسته په 2010 کال کې د ډزبندۍ اعلان وشو. ورسپانه جاتبی چې سعودي عرب په 2009 کال کې د هوتیانو پر ضد یو اړخیزه عملیات پیل کړي ول. په 2012 کال کې د عرب اسپرلی پاسون کې د ولسمشر صالح حکومت رانسکور کړ شو او د دې پر ځای ابو
ربو منصور هادی په واقع راغلی. له دغه مودې راهیسې هوتیان په یو پراخ سیاسي غورځنګ کې بدل شول. د هوتی پلویانو تمه لرله چې دا ډله به له هیواد نه درغلي ختمه کړي او په هیواد کې به امن پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې هوتیانو په سپتمبر میاشت کې د پلازمینې سانا کنټرول په لاس کې واخستو، خو له دغې مودې راهیسې پرې القاعده شبکې روزانه بریدونه کول چې په اکتوبر میاشت کې د هوتیانو په یو لاریون بمی چاودنو کې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شول. ورسپانه د یمن د چارواکو او سفارتکارانو په حواله وایي چې هوتیانو مشري 33 کلن عبدالمالک الهوتی کوي او ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. که څه هم هوتیانو دا تورونه رد کړي، خو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې یمنی چارواکو یو داسې جازونه نیولي دي چې پکې له ایران څخه وسلې هوتیانو لپاره لیږدل کېدې. ورسپانه وایي چې په دې وروستو میاشتو کې د یمن حکومت کمزورې شوې، ځکه هوتیانو د یو شمېر وزارتونو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیاتره شنونکي اندېښمن دي چې په سیمه کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی دا هیواد نور غیر مستحکم کولی شي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په 14 بجو
او د اری جمعې پر ورځ په 14:30 بجو د یارانو مشال.
کله مړه ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوښتي، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس کې، تاسو د فیسبوک اکاونټ لري یا ټوئیټر اکاونټ لري نو تاسو د مشال رادیو چې کوم پاڼه ده هغه تاسو خوښه کوي او هغه د لارې ټول د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه او 19 پروګرامونه کتلی هم شي او اوریدلی هم شي او لوستلی هم شي. تاسو باندې بل رپورٹ په لور راګرځوم. د بشري حقوقو څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو له طرفه پر خبریالانو د تشدد او هغوی ته د غواښونو پیخي زیاتیږي. په خپل تازه رپورت کې یاد اداري ویلي دارو جهان له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د رسنو د ازادۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخوي. دا رپورت مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره په خپل تازه رپورت کې وایي افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خبریالانو ته د ګواښونو پیښو پلټنې وکړي او پړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا رپورت 40 پاڼې لري او پکې د افغان خبریالانو د ویرونې، د هغوی ځورونې او پر هغوی د حملو پیښې لیکل شوې دي. رپورت وایي د خبریالانو د ازادۍ د حفاظت نه کولو له کبله هغه کسان لا زړور شوي دي چې په افغانستان کې پر حکومت، ملي امنیتي ځواکونو او نورو ځواکمنو ادارو او کسانو د تنقید ځپلو ته ژمن دي. د بشری حقوقو څار ډلې رپورت وای د وسلوالو طالبانو فعالیتونو لکبل هم په خبريالانو کې ویره خبره ده، ځکه چې وسلوال پر هغو خبريالانو حمله کوي چې خبرونه او رپورټونه یې د هغوی په حق کې نوي. د هيومن رائټس واچ د آسیا څنګ مرستيال مشر فیلم کین وای په افغانستان کې افغان چارواکو، جنگ سالارانو او وسلوالو خبريالانو ته غواخونه کړي، پر هغوی حمله کړي او له 2002 زیږیز کال راهیسې په لسګونه خبريالان وژل دي. د زیاتوی د هرڅ د قانون او یا هم عدالت د وړاندې کېدو لویرې پرته شوې دي. په بل معنی د عاملینو او ککړو کسانو پر ضد حکومت هیڅ اقدامات نه دي کړي. رپورت وايي د دولتي او نادولتي کسانو لخوا د خبريالانو غواښنې او پر هغوی د تشدد پیښې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ، کورنۍ او نړیوال لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. په افغانستان کې هم د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ستونزو په اړه کارکونکو ادارې ورته خبره کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خپل وروستي رپورت کې 2014 زیږیز کال د خبريالانو لپاره تر ټولو متشدد کال وګرځاو او ویل چې د 2013 زیږیز کال پرتله تیر کال په افغانستان کې پر خبريالانو د تشدد پیښې 40% زیاتې شوې. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې د ولسمشر اشرف غني له حکومت غوښتنه کړې چې د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنې پوره کړي او د بیان ازادۍ حق ساتنه وکړي. د بشری حقوقو څار ادارې ته شاوخوا 1.5 خبريالانو او د مطبوع او رسنیو مشرانو ویلي دوی اکثر د غواخونو او تاوتریخوالي لکبل خپل خبرونه، رپورټونه او معلومات سانسوروي. رپورت د پکتیکا د یو خبريال خبر راخستی چې د یو رپورت تر خپل وروسته ورڅخه والی پوښتنه کړې وه چې هغه رپورټ یې ولې خپور کړی. خبريال د نوم نه خودو په شرط ویلي والی دی وګواخه چې زندانی به یې کړي او دا چې هیڅ حق نه لري چې پر حکومت ته انتقاد خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. هيومن رائټس واچ پر ولسمشر غني ټینګار کړی چې پر خبريالانو او رسنیو د هر ډول حملو غندنه وکړي او په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د پیښو پلټنه او عاملین یې عدالت ته حاضر کړي.
پامیر ساحل و چې د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ د افغانستان په اړه د خپور شوي رپورت مهمې برخې وړاندې کولې.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 421، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 15300 کلو هرتز ساوري دلی شي.
کدمر اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام تاندې هلی په نننې خبرونه کې د قامی اسمبلی او د پخوانی سنیټری انیسه طاهر زیب طاهر خیری سره خبرې به واوري. د دې ترڅنګ په پیښور کې د خزو د کشیدکاری د یو نمایش حال هم په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شي. دا پروگرام هر اونۍ فرخنده اسد تاسو لپاره جوړوي.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غړي انیسا زیب طاهر خیلی خبرې واوري.
دومره موافق حالات نه دي موږ پاینده د پاره چې هغه راشي. او ویمن اکسپلویټیشن هم دی، هراسمنت هم هغه هم شته. خو داسې هم نه دي چې ټول داسې تاسو خپل اعتماد لري او نالج خولي د تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاویږي.
او په پېښور کې د کشیدکاری د نمایش حال
دا کومه مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتل شي.
انیسا زیب طاهر خیلی د کامی وطن پاټۍ سره تعلق لري او د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی ده. هغه د هریپور د غازی سب ډیویژن د خالو کلی اوسیدونکو ده. سینیټر اهم پاتې شوې ده. هغه وایي په 1988 کال کې د یونیورسټۍ د وخت نه په سیاست کې فعال و او له هغه وخت راهیسې په سیاست کې ده. د خپل تعلیم په اړه انیسا زیب وایي
الکا یونیورسٹی کے ماسٹرز کرے دے ماسٹر سائنس ان جیولوجی، جیولوجی ارتھ سائنسز شعبہ ارضیات کے ایم ایس سی میں کرے گا. اگر نہ پس رالما پریکٹیکلی اسمبلی غلط ہے جو شما 88 کے اگر نہ پس سوچو کچھ اس دے فیلڈ کرا جیولوجی کو ٹھیک دا یو علم کو دے وہ زیادہ جڑی گی چکر وکالت تعلیم آخرما گیا ماں داخلہ واغشتو لا میں کرے او لا کی ماں چکن لوور کورٹ تھی ابھی نا شروع کرے اور تر ہائی کورٹ پورے رالما غیر سیاست کی بیا پلسا کو مصروفیات تھی اگر سے فل ٹائم نشم کولے کو لا کرما زان ان ٹچ کرے دے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ماں اسے خیبر پختونخوا بار کاؤنسل سر ماں انرولمنٹ کرے دے اس ایلیجیبل شما ان شاء اللہ دیر زر امید دے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ممبر نیت روم آخلم ان شاء اللہ.
انیسا زیب نمو چې کله دا و پختل اوسنیو او پخوانو د اسمبلی غړو او د ځوان کل سیاست ته د راتګ په اړه څه نظر لري او آیا د دوی په فکر دغه نوي کسان سیاسي پوهه لري او کنه په جواب کې دا وایي
سیاست کی کم خلق راضی اگر تو ہمیشہ سائنا کو ماحولی سے دیر زیاد حوصلہ واڑی دیر جو نرتوب واڑی تو ویما کہ اگر آسان شہنا دے دیر خود دیر پارا سا سو تا یو اخفل سیاست کے یو پیشن پکار دے پیشن یعنی سا سو مین آئی اگر تیسرا و اولس سرا و خلق سرا اگر اشتا زو ویما چھے باقی تجربہ کو ٹائم سرا را دیں چھے کم نوے غریدی آغا ظاہر ہے تمرا آغا پوئے نہ دے تو اس دبا کے ہی زیل پکیشتا تو دیاز ممبران چھے دی آغا خاص طور پاندے چھے زمان پاندے چھے دی آغا یو سٹاک کو خی اور دلا دیر پالشنگ کو کار دے اور وقت سر با امید دے چھے کہ آغا دی کا پاتے چھے دے میدان کے آغا شہبا واقلی اسے دا سے زور ممبران دی چھے دیر زیاد ایکسپیرینس دی اور دسے ہم دے کہ بالکل نویں راغلے دے اڑم بے سر خوزر وہ میں یو خبرہ کھولے شم کہ ٹائم سرا سیاست کی ہم دے یو تنزلی راغلے دے نظریات سیاست اس کم اختاری گی زیاد سے دی آغا بس ایشو اورینٹڈ دے مسائل و آغا لان دے خلق زیاد غاڑی کے ارس پر ٹائم اوشی
دا چی دا انیسا زیب لپارا پس سیاست کی سوک آئیڈیل دی او آغا پخپل سیاسی کریر کے دا چان زیاد متاثر دا پا جواب کی انیسا زیب وائی
خو سیاست کی جی ہمیشہ بے لوس سیاستدان ہمیشہ مانا زمان دوبارہ آئیڈیل پاتے شیرے دے بے لوس سیاستدان چی سنگا ہر سو کوئی کو کرتا سو گو رے کہ نیلسن منڈیلا سنگا چی آگا کھولے دے یا قائد اعظم محمد علی جناح
یو داسې سیاستدانو چې هغه نالج فل سیاستدانو افیکټیو نالج او هغه کې دا کرشما مو چې هغه هر قسمه خلک ځان سره کړی دی او بیا د بری صغیر مسلمانانو لپاره یو سوچ او یو فکر ورکړی دی. او بیا زه حیات محمد خان شیرپا شهید نه هم ډېر زیات متاثر یم. هغه دې ټول سیاست میدان کې جو داسې مثال قائم کړی دی چې هغه نارمل داسې نه وي، هغه بالکل خلکو کې عوام کې بالکل ځان داسې یو امبلنس مو او هغه افیکټیولی ډېر زیات هغه مسائل باندې هغه نظر مو هغه دپاره افیکټیولی کوشش کړی و. شهید ذوالفقار علی بھٹو هم زما ایډیل دی چې هغه هم داسې یو عوام ته یو سوچ اور نظری اور فکر ورکړی دی. اور خپل لیڈر آفتاب احمد خارپو تو ضرور به وایو ولی چې هغه زما هم مینٹر دی چې کله نه مونږ اسٹوڈینٹ پالیٹیشین نو هغه هر وخت موجود اور مونږ دپاره هغه مونږ ته گائیڈنس هم ورکولا، هغه مونږ سره همیشه
دا چې د خیبر پختونخوا د کومې سیمې خلک زیات سیاسي پوهه لري او د کوم ځای نه زیات ښځې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري، په ځواب کې انیسا زیب وایي
سیاسي شعور خو د وایم چې د علم او تعلیم سره راځي. هزاره کې ډېر زیات تعلیم ریشو ده، پی ای خان کې ډېر زیات تعلیمي ریشو ده، ښځې هم ډېر ښه پرسنټیج دي. خو زه وایم چې دا شعور خو زمونږ یو ناپوه کس دی، دا خو الله تعالی طرف نه یو زه وایم چې یو خصوصیت خدای تعالی راکړي چې هغه تاسو سره کامن سینس وي، تاسو مسائل باندې تاسو ځان پوه کړي او هغه د حل لپاره سنجیده خپل طرف نه کوششونه کوي. زه وایم چې شعور خو موږ سره دی، خو یو خبره ده چې دلته ډپریویشن یا تاسو وایئ چې یو غربت یا بیکورډنس چې دي که نه، هغه په وجه ډېر د سیریسلی د پولیټیکل کیریئر پرسونه کوي. ظاهر خبره ده چې ښځې خاص طور باندې چې راضي دی کې هغه سپانسر بیسس ته راضي پخپلا هغه دا سوچ اوسه پورې ما ته ډېر کم داسې شی ښکارېږي. هغه رمختې شي او وایي چې زه به انشاءالله سیاست کوم، دا خدمت کوم. سټیټ ته پکار دی، زمونږ انټرنیشنل پارټنرز ته پکار دی چې هغه ته خصوصا داسې فیسیلیټیټ کړي چې څنګه افرمیټیو ایکشن د ښځو سپیشل کوټا چې ده اسمبلیو کې یا لوکل باډیز کې هغه په شان خو دې کې پکار دا دی چې ریاست هغه ته دومره امداد راکی پکار دی چې داسې طریقہ ہو کی چې خپ پوتنشل والا خلک هغه جذبه چې کم هغه جذبه هم لري هغه ته داسې سپورټ ملاو شي چې هغه خپل روزگار مسائل نه بالکل
په 2014 کال کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ ته یو رپورټ تر مخه افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چیرته چې د ښځو ژوند د ټولنیزو مسلو او یو شمېر نور ستونزو سره مخامخ دي. دا چې د دې څه وجوهات دي او باید ښځې په خپله د دغه مسلو د کمولو لپاره څه وکړي، په ځواب کې انیسا زیب وایي
بالکل دا یو شی دی چې دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو دپاره چې هغه راشي. او ویمن ایکسپلوایټیشن هم دی، هراسمنٹ هم هغه هم شته، خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو په خپله اعتماد لري او نالج فلي بیا تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاوېږي، داسې خبره نه ده، بیا تاسو ته یو سپورټ هم ملاوېږي. خو دې دپاره تاسو په خپل ځان کې یو اعتماد پکار دی او هغه اعتماد خالی ستاسو علم سره اور ستاسو چې کم یو جدوجہد دی هغه سره راځي. اور ما خو همیشه کوشش کړی دی چې دې ناموافق حالات کې هم ما خپل شوق سره د سیاست میدان ته رالم، هر سمې پریښی دی.
د انیسا زیب نمو چې کله دا وپوښتل په خپل سیاسي او کورنۍ ژوند کې څنګه توازن ساتي او کورنۍ یې په سیاسي کارونو کې مرسته کوي او کنه، په ځواب کې دا وایي
تاسو ډیر ښه سوال کړی دی. دا یو مسله ده چې خزو د پتوسن راشي دی چې تاسو یو سړی چې راشي سیاست ته هغه ته مکمل سپورټ ملاویږي خپل کورنۍ نه خپل کورونا خاص طور باندې هغه چې کوم ښځې دي ته بهر راوځي هم نه بیا هم هغه ته مکمل یو سپورټ یو انفراسټرکچر ورته ملاویږي هر شی ورته ضرور هغه فکرونه نه آزادي او خپل کار کې مصروف وي خلکو کې هغه مسائل حل دپاره هر وخت لکی اور دی حالات کی کہ معشومان دی کہ کور والا دی خپل برادری دا آغا سرا دا آغی کور والا دی خصوصا دا خز آغا خپل رول دا کی یو خز دا پارا دا شاید دی دیر گرانا دی آغا تا خپل کور دے مداری دے زکو دی کی دا زان تا دیر خوش قسمت وی ما چه ما تا دن برادا سے دی مداریان نشتا ولی چه شکر الحمدللہ مور میں ہم جو اندر دا روح خوائن دے ما سرا دیر مستا گئی اور دا یو لحاظ سرا یو بے فکر جو ما تیر کری دی او دی کی ما خپل سیاست کے خپل فل ٹائم ورکڑے دی او ما تا ہمیشہ خپل کور والو نا خپل خاندان نا ہمیشہ دا مرستا ملاوی گی ہمیشہ دا سپورٹ ملاوی گی اور دینا علاوہ زما یو نیٹ ورک تی زما دوستان دی اور دمون دیر مخلص ذات پارٹے ممبران دی کی آغا سپورٹ و ماسرا ہر وقت موجود دی
په پېښور کې د خزینه او کارکونکو د سوداګرۍ پرمختګ په مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې تیره اونۍ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د ښځو په لاسونو د جوړ کړل شوو شیانو نندارتون پرانیستل شوی و. په دغه نمایش کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ښځو ګډون وکړ چې پکې د خپلو لاسونو جوړ کړل شوي شیان خرڅوه. د دغه نمایش منتظمین وایي دوی غواړي د مارکیټ سره د دغه ښځو یوه رابطه جوړه کړي چې دا شان دوی د خپل لاسو جوړ کړل شوي شیان
دا خیبر پختونخوا د چارسدی سوات کرک سوابه هزاره ډیر اسماعیل خان او پیښور نه زنانو د کشیده کاری یا چې تخپل لاس جوړ شوی کارونه راوړي وو او نندارتون او خرڅ لپاره بیلابیل سټالونو کې لګولي وو. د سوات سره تعلق لرونکي شمع چې د سوات د زنانو د لاس جوړ شوی شالونه او نور سیزونه یې خو دی وو مشال لیډو توای
زما به د سټال کې ټول د سوات کار دی د لاس د کډای صادری دی او بیا پاغي باندې ګوتو کار شوی دی سواتی د ماشمانو د وړې سټان دی د فیمیل لپاره صادری دی زنانو لپاره د دې موقع ته ډیری کمی ملاوی گی بل زم د خلکو سره چې کم اونر دی اگر ورو کمی گی وجه دا چې هغه مخ کې بوتل ذریعہ نشتی نو مونږ غواړو چې مونږ له دې نورې هم موقع راکړې شي.
یو غیر سرکاري تنظیم سره کارکونکو کی رابیل وای چې دی په کمپونو کې افغان کډوالو زنانو ته د کارونو خوځل دي او دی په سټال کې د افغان کډوال د زنانو د لاس جوړ شوی سیزونه پراته دي.
امبرایډری دا د ګوتو کار دی او د دې علاوه دا غي د ګنڈل لګنه سټچینګ دی. مونږ صرف مقصد دلته نه سوي چې دا غي لینک کیز مارکیټ سره جوړو کنه دا زنانو په خپل کړه دي کیمز کې کوم ریزیدنس کنه هغه خو ظاهر خبره چې دا غي حالت معاشي تور باندې اقتصادي تور باندې کمزوري مونږ سپیشلی دی اقتصاد مضبوطول غواړو لکه ځکه چې نن سبا خو مهنګایي ده نو په دې باندې اوسنه کېږي چې نارینه د کار کې زنانه د کور کې کېني نو دې دومره ښکلي کارونه کوي دومره محنت سره کوي دا کارونه مونږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلې شي.
دا زنانه د دې کاروبار او د غزې ته نندارتون له او سودا له راغلي زرینه بيبي وايي
تنور لپاره خاص کر ډیر زیات خې چې پښتانه لپاره پردي ډیر زیات پابندي او دا یوازې زنانه وزيره ډیر لک پر پردي زیاده ټول سټالونه ما وکتلې یو نه یو تر بل خسته دي او خاص کر چې کوم ځای سټال کې ناشته دا سټال خو ماشا الله ډیر زیات خسته دی ځکه چې زمونږ معاشره داسې ده خاص کر پښتانه چې هغه خپل زنانه او ته نه تعلیم داسې د وښورونه ورکړي دي او نه داسې نور سنو زم چې دي زنانه وستري تاسو نور هم داسې نور څوک داسې غټ خلک چې اور سمرسته وکيو.
د خزو د خیر خیګړې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي نماینده مهرتاج روغانی په دې اخلاص صدا رنگوایي
زما خو همیش دا او چې خدای خزه کورو کړندې شي او منافع هغه ثرد مان لکه زلر شمزې ته په بل کواله مزه په ډیر های ریټ خرڅ کما دي په خپل هغه خزه راوستې دي او یې په خپل خرڅینو میډل مان ته ختم شه چې د دې غریبانو خزه چې کمل تک ځان ملکی په دا یو شال ته وګوره دی یو ستن ته دی یو ټک ته وګوره غریبانو هر دغه کې وب چې دا خلندې شي کورونو کې او فائدته زه او ته بل واخلو.
دغه خزه وای باید د دوی لپاره داسې مواقع جوړ کړل شي چې دا شان دوی د خپل هنر نه ګټه ترلاسه کړي. دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سو اتیا پنځلس زره اووه سو شپېته او اووه زره اته سو اتیا کیلو هرتز اوریدلی شئ.